ایران استازولی د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د اوکراین د کړکیچ په مسله کې د ایران دریځ نه دی بدل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت دا هم ویلي و چې تهران د جګړې له ښکېلو اړخونو سره د مرستو په ناوړه عواقبو پوهیږي، ځکه د مرستو زیاتول د لا ډیرو انساني تلفاتو، د نورو تاسیساتو د ویجاړېدو او د اوربند له خبرو د لرې کېدلو معنا لري چې د ایراني چارواکو په وینا غیر انساني عمل دی. د ایران استازولی همداراز ویلي چې ایران نه یوازې په خپله په دې کړکیچ کې له ښکېلتیا څخه ډډه کوي، بلکې له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د وسلو له چمتو کولو ډډه وکړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د راپورونو پر اساس د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او د پاکستان سرحدي ځواکونو نشته پرون بیا پیل شوه. په ځواک خبری اژانس او تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د سیمه ییزو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دا نشته چې لسپکو او درنو وسلو په کې کار اخیستل شوی پرون مازیګر پیل شوی او د شپې تر ناوخته روانې وي. د طالبانو په دفاع وزارت کې یوې سرچینې ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د څلورو افغانانو د چپې کېدو خبر ورکړي. د جرمنی د اپوزیسیون مشر فدریش میرتس له حکومت څخه غوښتي چې د هیواد د افغان او سوریایي کډوالو د مهاجرت مخه ونیسي. میرتس چې د معتدلو شیاړ خو د ګوند مشري کوي او د جرمنی په سیاسي ډګر کې اهمیت په زیاتېدو دی، پرون ویل کډوال په دې هیواد کې د ډله ییزو جنسي تیریو او د چړو په وسیله د حملو په پیښو کې لاس لري. شغلی میرتس کډوال د هغو جنایتونو عامل وبلل چې د ډله ییزو جنسي تیریو خپسه وبلله. په جرمنی کې د کډوالو په وړاندې د خلکو احساسات وروسته له هغې وپارېدل چې په منهایم ښار کې یو پولیس د یو افغان کډوال لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. د لبنان روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په هوایي حمله کې درې تنه روغتیا پال وژل سوي او دوه نور چاپیان دي. د دې وزارت وایین پرون ناوخت وویل چې اسرائیل دا برید په جنوبي ښار فارون کې هغه وخت وکړ چې د لبنان د ملکي دفاع کارکوونکو د اسرائیلي پوځ د یوه مخکني برید پایله کې د لګېدلې اور د وژنې حادثه کوله. لبنان دا پر خپلو رسمي کارکوونکو برید بللی او غندلی دی. د لبناني چارواکو په وینا اسرائیل له 12 ساعتونو په لږه موده کې د دویم ځل لپاره د لبنان د بیړنیو خدماتو پر یوه ډله برید وکړ. د اسرائیل پوځ سمدستي د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو استخباراتي ادارو مشرانو د روسیې په خوره کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ ستایلی. د بریتانیا د ام آی سکس ادارې مشر ریچارد مور پرون وویل چې په تیر اګست میاشت کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو ناڅاپي عملیات او د سیمو لاندې کول یو ډیر زړور اقدام و چې د جګړې لوری بدلولی سي. تمه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له نیوزیلند سره د لومړي ځل لپاره ټیسټ لوبه وکړي. د لوبه چې کوربه افغانستان دی د هند د اتر پردیش ایالت په ګریټر نویدا سټیډیوم کې چې د افغان لوبډلې کور بلل کیږي د کابل پر وخت دوشنبه ورځ د سهار پر 9 بجو پیلېږي. د آزادو رزمي لوبو ام ام اي افغان لوبغاړي واحد الله نجن پرون په اوکتاګون سازمان کې د چک جمهوریت ورزشکار ته په لومړي راوند کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې بیګنه وخت د جرمني په اوبرهاوسن ښار کې ترسره شوه له بیلابیلو هیوادونو څخه 22 ورزشکارانو ګډون کړی و، خو له افغانستان څخه یوازې نجن حاضر و. له غلام خان بندره له افغانستان سره سوداګري زیاته شوې ده. سوداګر وایي له دې سره د دوی سوداګري پراخه شوې ده، خو بیا هم ځینې ستونزې لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې غلام خان د لارې افغانستان سره تجارت پراخ شوې. خوشاله دي چې یاد بندر د لارې تجارت کې ورپېښه ستونزې دواړه لوري حکومتونو کمې کړې دي. تجاران وایي چې افغاني ګاډي پاکستان حکومت د غلام خان نه دیخوا پاکستان ته نه پرېښودل، چې بیا پاکستاني ګاډي هم د پولې پورې بند شوي ول او اوس افغانستان نه مال راوړونکو ګاډو ته پاکستان حکومت تجارتي اسناد ورکړي چې د پاکستان ټولو ښارونو ته تللی شي. تجاران وایي چې د نوي سهولتونو سره تجارت پراخ شوی دی. زیاتوي چې تاجرانو ته لا هم د پولې پورې تګ راتګ بغیر د پاسپورټ او ویزې اجازه نشته. غوښتنه کړي چې تاجرانو ته هم قانوني تجارتي اسناد جوړ شي چې دوی هم په اسانه تګ راتګ وکړي، نو دغه تجارت به نور پراخ شي. د وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې خوشاله دي چې دواړه لوري مال وړونکي ګاډي اوس په تجارتي اسنادو هر ښار ته ځي. که نور سہولتونه او تاجرانو ته هم د تګ را تګ سره مخصوص اسناد ورکړي نو تجارت به نور هم پراخ شي او دواړه لوري حکومتونه او ولس په ګټه به وي.
افغانۍ ګډه پاکستان ته په نشور ارتلای وو، پاکستانۍ ګډه افغانستان ته پابند. الحمدلله نن چې کما دوکانه د ټریډ کاغذ به ته شریک کاروبار ان شاء الله ډیر پرمختګ وکړو. د ګلم خان په بارډر باندې یو مسالې دو چې راش ډیر په زیوته او د سکین یو دا و راش په زیوته په لاینې باندې ګاډي به ته لوړ دي. میز د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د سکین نه دا ډبل او تجرونه تا دا وزه و یا سکردین خصوصی ملاو شی چه تجر تاگر تاگ پازو دا توگا بنده کرای شی یو خصوصی کارد یا بلس طریقه ترتیب دا وطا ملاو شی.
دا شمالی وزیرستان سوداگر و اتحادی جنرل سیکتر کمرزومان مشال ریڈیو تا وویل چه غلام خان بندر که دا سانتیاو سرای تجارت پر مخت لله. دا دوارو لورینا مالوڑون کی گاڑی اوز دا طولو شارو مندیو ترسی. تما کړی چې دواړه لوري حکومتونه به نورې اسانتیاوې هم جوړاوي.
یو مسله چې وا د یو حد راځي ان شوې دوی چې د ټریډ ولا کیم کاغذي افغانی ګاډی ته ورکوي او پاکستانی ګاډی ته چیرې په وجه سره افغانی ګاډی کولای شي چې د پاکستان هر شهر ته قانوني طریقه باندې تلای شي او دغه سي پاکستانی ګاډی ها کلای شي چې د افغانستان او هر کو شهر ته قانوني طریقه باندې تلای رتلای شي. کیم د پراسیس دای د ډیډ کاغذ ورکول اړ سلو د چې د پراسیس چې کیم دای دغه ته تیز کو چې کم سے کم یو هفته شي کاغذ ورته ملوېدای شي. ته چې عام خلک د تاګر او تاګ د پورا او خصوصا د تجرون د پورا ډیره غټه مسله دو چا د ویزې د تاګر او تاګ مسله دو.
غلام خان بندر دوړه لوري نه مال وړونکو گاډو د کلیر کور او عملی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د زیات چیکینګ د عملی د کمی د گاډو نه پریښودلو او نورو ستونزو په وجه تجارت ډیر کم او سست و چې نن ښه شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا موزه بختيار ساحل هر کله کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان ملي لوبډلې د نیوزیلند پر وړاندې د وزنې ټیسټ سیالۍ لپاره تمریناتي کم پیل کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په سیالیو کې ګډون کړی دی او دوه سیالۍ ګټلې دي. په پارا اولمپیک سیالیو کې مهاجرو افغانانو مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د 19 کلنو اوالف لوبډلې اعلان شوي دي او کرکټ بورډ وایي چې په راتلونکي کې سیالۍ لري. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د نیوزیلند پر وړاندې د اعلان شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ملي لوبډله به یې د روانې سپتمبر میاشتې په دویمې اونۍ کې له نیوزیلند سره یوازنۍ ټیسټ لوبه پیل کړي. دا ټیسټ لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ په لومړي ځل ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. دوه ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې لوبډله یې د چمتووالي په موخه د هندوستان د ګریټر نوېډا لوبغالي ته رسیدلې ده، چیرته چې به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینۍ ټیسټ سیالي هم ترسره شي. د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې افغانستان د هند په خاوره کې یو بار بیا د کرکټ د نړیوالو سیالیو قربتوب کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یادې ټیسټ سیالۍ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې وه چې په ترکیب کې اشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، ریاض حسن، عبدالملک، رحمت شاه، بهیر شاه، اکرام علی خیل، افسر زازی، شاهد الله کمال، ګلبدین نایب، عظمت الله عمرزی، ضیاءالرحمن اکبر، شمس الرحمن، قیس احمد، ظاهر خان، نجات مسعود، فرید ملک، نوید زدران، خلیل احمد او یما عرب شامل دي. کرکټ بورډ ویلي وو چې تر دغه تمریناتي کم وروسته به د یادې سیالۍ لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره شي. اوس له کرکټ ورزو د فوټسال ډګرونو ته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو یا د انټر کانټینینټل جام په سیالیو کې دوه سیالۍ ګټلې دي. دغه سیالۍ چې د تایلند هیواد په کوربتوب پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې د ګواتیمالا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې دي، خو له کویټې ماتې خوړلې ده. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه سیالۍ کچیر افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه د جمعې په ورځ له کوربه تایلند څخه وګټي، نو د دې چانس لري چې افغان لوبډله بل پړاو یا هم پایلوبې ته لار پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ د فوټسال نړیوال جام د سیالیو لپاره د چمتووالي په موخه پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د فوټسال نړیوال جام سیالۍ د ازبکستان هیواد په کوربتوب سره پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې هم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. په دې تړاو به نور جزئیات له خپل همکار ذبیح الله شهزاد څخه واورو.
افغانستان باید د استرالیا او تایلند پر وړاندې باید بریا ترلاسه کړي چې د کانتیننتال جام په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د دې سیالیو هدف د فوټسال نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره ترسره شوی دی چې په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې ترسره کیږي. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ګروپ دریم کې د ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره یو ځای شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم ورزو د پارا اولمپیک سیالیو ریپورت درکو. د پارا اولمپیک سیالۍ د فرانسې په زړه پیرس کې د اگست په 28 نیټه پیل شوې دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې تر دې دمه د چین هیواد د مډالونو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دی. چین تر دې دمه 55 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي چې د سپینو او برونزو د مډالونو په ګټلو سره د ټولو مډالونو مجموعه 140 ته رسیږي. دغه راز د برتانیې مډالونه چې دي هغه بیا 13 دي چې 13 د سرو زرو دي، او ورپسې د امریکا متحده ایالاتو مډالونه ټول ټال 55 خو سلی رشتي د سرو زرو دي. د دغه سیالیو په تړاو زموږ همکار ذبیح الله شهزاد را تخپل نظر را لېږلی او ویلي دي چې څومره افغانانو پکې ګډون کړی او څومره مډالونه یې ګټلي دي.
په پارالمپیک سیالیو کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي، درې افغان لوبغاړي ګرون کړی وو. د تکواندو په برخه کې ابراهیم دانشی ګرون کړی وو چې له تایوانی حریف سره یې ماته وخرله. زکیه خدادادی چې د کډوالو د نړیوالې کمیټې لاندې لوبیدله، د تاریخ جوړولو سره سره د برونز مډال وګټله. همدارنګه عباس کریمی هم د امریکا د تیم سره په لامبو وهل لو د نقرې مډال وګټه. هغه د افغانستان نه دی خو اوس په امریکا کې ژوند کوي.
بیا هم د کرکټ لوبغالو ته ورګرځو. د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې دي او تاریخ یې جوړ کړی دی. دویم ټیسټ سیالي د اگست په 3 نیټه د 6 وکټو په تفاوت د بنگلاديش په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي بنگلاديش د 10 وکټو په تفاوت ګټلې و، او دا لومړۍ ځل دی چې بنگلاديش د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې پاکستان ته ماتې ورکوي. د دویم ټیسټ لوبي غوره لوبغاړی لتنډاس نومول شوی دی، او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا مهدی حسن میراز ګټلې ده. په دویم ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ لومړیتوب وهنه کړې و چې په لومړی پاڼۍ کې 204 اویا او په دویمې پاڼۍ کې بیا 102 اویا منډې کړې وي. بنگلاديش چې په لومړی پاڼۍ کې 212 منډې کړې وي، په دویمې پاڼۍ کې د پاکستان له لوري ورکړل شوی د 104 اتیا منډو هدف په 104 وکټو تر سوځېدو وروسته بشپړ کړ. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره د تنډاس سلیزه وهلې وه، خو د پاکستان هیڅ توپ وهونکی ونه توانل چې په دویمې ټیسټ سیالۍ کې سلیزه جوړ کړي. په لومړی ټیسټ سیالۍ کې هم پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 428 منډې کړې وې او د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې خپله لوبه ډیکلیئر کړه او بنگلاديش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنگلاديش بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 515 منډې وکړې. دغه راز پاکستان په دویمې پاڼۍ کې تر 146 منډو وروسته خپله ټوله لوبډله لاسه ورکړه او بنگلاديش ته یې یوازې د 1.5 منډو هدف ورکړ. بنگلاديش دغه لوبه د 100 منډو په 100 وکټو په تفاوت سره وګټله. په یاد سیالۍ کې د بنگلاديش لپاره مشفق الرحیم 191 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 19 کلنې ملي لوبډلې راتلونکو پروګرامونو لپاره 29 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي دغه 29 کسیزه لوبډله به د راتلونکي 2025 زیږدیز کال تر اپریل پورې په تمریناتي او روزنیزو کمپونو، دوه اړخیزو، درې اړخیزو لوبلړیو او د آسیا جام په ګډون په ګډو نورو پروګرامونو کې برخه واخلي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دي چې افغان لوبډله به لومړی د روانې میاشتې په ترڅ کې د فزیکي تکړښت او ظرفیت لوړونې په کم کې برخه واخلي او په نږدې یو میاشت کې به دغه کم پای ته ورسیږي. دغه کم به د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې پورې په کابل کرکټ لوبغالي کې دوام لري. کرکټ بورډ وایي چې تر دې کم وروسته به بل کم د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر 23 نیټې دوام وکړي. له یادو کمپونو وروسته به افغان لوبډله متحده عربي امارات ته سفر وکړي تر څو په یو تمریناتي کم او د پاکستان او متحده عربي اماراتو د 19 کلنو لوبډلو پر وړاندې په درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. چې د کرکټ بورډ په وینا دغه سیالۍ به د نومبر میاشتې په وروستیو کې د 19 کلنو آسیا جام د چمتووالي په موخه ترسره شي. د ټاکل شوی ده چې د آسیا جام سیالۍ وروسته به افغان لوبډله د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په مارچ کې د نیپال پر وړاندې 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او له دې وروسته به کرکټ بورډ کرکټ نړیوال شورا اړوند د 2026 19 کلنو ځوانانو لپاره د غوراوي پړاو په سیالیو کې ګډون وکړي. کرکټ بورډ لیکلي دي په دغه نوملړ کې د توپ وهونکو په ډله کې چې په پیل کې به راځي عزیز خان، فیصل خان، عثمان سادات، عمران مسرور، عزت نورزاد، شیرزاد غوره کړی دي. د میډل آرډر په توپ وهونکو کې برکت الله ابراهیمزی، عزت بارکزی، فیصل مبارز، عزیز میاخیل او شیرخان اخیستي دي. په وکټ ساتونکو کې محبوب تسکین، خالد احمدزی او حمزه علی خیل انتخاب شوي دي. د آل راونډرانو په قطار کې عبدالعزیز، نظیف امیری، سویل خان، نصرت الله نورستانی غوره شوي دي. ورو توپ اچونکو په ډله کې حفیظ الله زدران، روح الله عرب، عاقل خان، کمال خان او واحد الله زدران انتخاب شوي دي او د چټکو توپ اچونکو په ډله کې فهیم خیووال، محمد هادی، سلام خان، بلال احمدزی، خاطر ستانکزی، روح الله احمدی او شمس فخری انتخاب شوي دي. بل نور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو لوبډلې د تمریناتي کم لپاره هم د 40 کسانو نوملړ اعلان کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان الف لوبډله چې د افغان ابدالیانو په نومې نومولې ده د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره به چمتووالی ونیسي. د بورډ په خبره د روان سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خپل لومړی تمریناتي کم او روزنیز کم د دغه لوبډلې لپاره پیلوي چې دوه اونۍ به دوام ومومي او دغه راز به افغان ایمرجنګ لوبډله د همدې میاشتې په وروستیو کې خپل دویم تمریناتي کم پیل کړي او هغه به هم دوه اونۍ دوام وکړي. په دغه کمپونو کې به له ګډون وروسته افغان الف لوبډله په اکتوبر میاشت کې عمان ته سفر وکړي، چیرې چې به د کوربه عمان، هانګ کانګ او سریلانکا لف لوبډلو پر وړاندې په څلور اړخیزې لوبلړۍ کې برخه واخلي. د څلور اړخیزې لوبلړۍ په پای کې به افغان لوبډله د ډسمبر په میاشت کې د الف لوبډلو آسیا جام سیالیو کې هم ګډون وکړي. په دغه اعلان شوې لوبډله کې صدیق الله اتل، زبید اکبري، وفي الله ترخیل، حسن ساحل، درویش رسولي، شاهد الله کمال، اجاز احمد، احمد زئی، صدیق الله پاچا، محمد اساق، نومان شاه، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جند، شمس الرحمن، قیس احمد، جلال محمد غزنفر، عرب گل مومن، عبدالرحمن رحمانی، محمد سلیم ساپه، بلال سمی، یمارب، فریدون داودزه، بشیر احمد او محمد اکرم شامل دي. دا زادی رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دویم نیمای کې یو په دې برخه کې بدرته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د نیوزیلند پر وړاندې د یوازینې ټیسټ لوبې تمریناتي کمپ ته په اعلان شوی لوبډلې ځانګړې مرکه خبره کړو. زمونږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
احمدزی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د نیوزیلند پر وړاندې یوازینې ټیسټ لوبې ته افغان کرکټ بورډ ادارې شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دوی به تمریناتي کمپ لوبې یو هغې نه وروسته به بیا تینه لوبډله غوره کیږي. فکر کوي چې له یادې شل کسیزې لوبډلې به ښه پنځلس کسیزه لوبډله غوره شي.
سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بالکل ټیسټ شل کسیزه لوبډله انتخاب شوې ده. خو کومنګ لګ د افغانستان تاریخ په ټیسټ لوبو کې وګورو یا د ټیسټ هغه ریکوایرمنټس وګورو چې کوم آی سی سی لري، نو موږ باید د یو منظمې ټیسټ لوبډلې جوړولو کې تر اوسه پورې باید بریالي شوي وای. هغه په دې معنی که موږ چېرته د ټیسټ چمپینشپ ته کوالیفای کیږو، د افغانستان د کرکټ فنډ ورسره ډیر زیاتیږي. د منګه په فنډ او د منګه په کرکټ باندې ډیر مثبت تاثیرات لرلی شي. افغانستان کې استعدادونه ډیر زیات دي او ډیر زیات لوبغاړي منګه لرو. په دې برخه کې منګه ډیر قوي یو، ډیر غنی یو. صرف کار دومره په کار ده چې منګه د ټیسټ په لوبډله باندې باید ځانګړي کارونه وکړو او ټیسټ لوبډله له نورو هر لوبډلې نه زیات غور او فکر په انتخاب کې په روزنه کې غواړي.
د ټیسټ لوبډلې اکثره غوره شوي لوبغاړي له شپږیزې لیګ څخه انتخاب شوي دي. دا ټاکنه پروسه څنګه ارزوي؟
د ټیسټ ټیم د شل اوریز نه اعلانول واقعا دا ډېر د تعجب خبره ده. او هغه لوبغاړي سره ډېر اګریشن سره بولینګ کړی ده، یا مونږ ولیدل چې هغه لوبغاړي چې مونږ د ټیسټ نوم ورکاو یو هم سره کم لوبه په شپږیزه کې وکړه او خپل لوب سټایل سره کم چینج کړی ده، او هر سړی په سټرایک ریټ او په ډیرو مسایلو پسې د خپل لوبې ته تغییرات ورکړي دي. نو له شپږیزې نه ټیسټ ټیم جوړول یا انتخابول به څومره ښې پایلې ولري دا به وروسته معلومه شي.
د ټیسټ لوبډلې لپاره باید د انتخاب معیارونه څه وي؟
ټیسټ لوبه کې د معیارونو نه زیاته روزنه ډېره زیاته ضروري ده. خو که بیا هم زه په معیاري ډول باندې ووایم، هغه لوبغاړي چې تخنیکونه یې ډېر ښه وي، د یو لوبغاړي دفاعي سیستم چې د هغه تخنیک ده، باید د منګه ټکنیک سره ډیر زیات پیاوړی وي، د هم د بالرانو هم د بسمنانو. او بل لوبډله باید سی وی ډیر منظمه انتخاب دی، او د لوبډله باید تمرین د ټیسټ لوب ډیر زیات کړی وي، سفرونه کړی وي، د ټیسټ لوب سفرونه کړی وي، او تمرینات او تمریناتي میچونه او ډیر وخت په دې شي کې تیر کړی وي، ځکه چې دا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري، ډېر زیات ذهنن تمرین ته ضرورت لري. او یو بالر باید وکولی شي چې د ورځې تقریبا شلو نه تر پنځه اورو پورې اورونه وکړي، او نو ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي، او سبا بیا راجک شي او بیا ټوله ورځ په ګراوند کې تیره کړي. نو دا ډېر زیات مسایل دي. ټیسټ لوبډله جوړول دومره اسانه نه دي، خو باید ټیسټ مونږه کدانن هم ورته شروع کوو، نو مونږه باید لوبغاړي ورته ځانګړي کوو او ورته په ځانګړي ډول باندې تمرینات سیدی ورته لسره ورته شروع کو.
ولې هغه لوبغاړي چې په تیرو فرست کلاس سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی دی ټیسټ لوبډلې ته نه دی غوره شوي؟ یو هم ابراهیم عبدالرحیم زی دی، ستاسې لاندې په د نه انتخاب لاملونه باید څه وي؟
بالکل، هغه لوبغاړو باندې باید فکر وسي چې چا په فورډي کې پرفارمنس کړی دی، دغه مطلب دا شاید سیدی هغه ټولې ځانګړتیاوې لري یا خو د بالر په صفت باندې هر وخت بال سوینګ کولی سي، ډیر اوږد بالینګ کولی سي، فیټي ګراوند کې پر ورځ تیرولی سي، او پر ورځ د فوکس او کانسنټریشنز کولی سي، او پلان جوړولی سي بیټسمین ته. نو دا هغه ځانګړتیاوې دي چې یو څوک لري په فورډي کې پرفارمنس کوي، نو د غوښتون خامخا سیده ضروري ده. او نه پوهېږم چې هغه لوبغاړو فورډي کرکټ کې پرفارمنس کړی ده په ټیسټ ټیم کې نشته، باید ځای په ځای شوی وای، ځکه ډېر سینیئر لوبغاړي چې دي په ټیسټ لوبو کې نه لیدل کېږي، لوبډله کې نه لیدل کېږي.
د ایرلینډ پر وړاندې ټیسټ لوبډلې ته ګربز غوره شوی و او د دې لوبه کې نشته، دې سیالۍ ته بیا ګلبدین نایب غوره شوی دی. دا به هم فکر کوي چې د ګلبدین اول او اخره ټیسټ سیالي وي؟
زما پان باندې په دې سي ډیر ځوان لوبډله ده او د شپږیز له لیګ نه انتخاب شوی ده، نو که ګلبدین کې انتخاب شوی وي دا به څه د سرپرایز خبره نه وي. نو ګلبدین به هم ډیر زیات دیو بیټسمین په صفت باندې الته لوبه کوي، د ما څومره فکر ده. نو لوبډله خو ډیره ځوانه ده او د یو دې سي لیګ نه روانه ده، چې هغه شل اوریز لیګ ده. کچا بالینګ کړی ده، هغه هم اټیکینګ بالینګ کړی ده، او زیاتې چینج اپ پیس یې کړی دي، او شارټ پیچ یې کړی دي، او یارکر یې کړی دي، چې دا بالکل په ټیسټ کې د ټیسټ بالینګ ورته نه شو ویلی. او کچا بیټینګ کړی ده، نو ډاون د وکټ سوی ده، چکای ویلی ده، او شاته تللی ده، او سلوریز یې وهلی ده، او د کیپر شاته رنس کړی. نو دا شیان دي چې دا په ټیسټ لوبه کې دا رقم لوبې امکان نه وي، خو که په داسې لوبډله کې ګلبدین انتخابیږي دا به د سرپرایز خبره نه وي، هغه به هغه سینیئر او تکړه لوبغاړی به پکې ګلبدین وي.
راشد خان په دې سیالۍ کې نشته، ولې ستا لاندي د ټیسټ کرکټ امتیازات کم دي او که څه بله وجه کېدای شي؟
ټیسټ سیدا یو اوږده لوبه ده، 15 ورځې کېږي او ډېر زیات اورونه پکې کېږي. راشد پکې ولې نسته او په دې باندې زه هم نه یم خبر چې ولې نسته. امتیازات خو سي دي، امتیازات خو په ټیسټ لوبو کې ډېر زیات دي، او باید په ټیسټ لوبو باندې زیات امتیازات ور هم وکړل سي، چې هغه دې میچ پیستا او هغه هر یوه برخه یې سده. نو په ټیسټ لوبو کې باید د دا شاید د نورو ملکونو کې زیات وي، نه پوهېږم چې د افغانستان له طرفه به د دې څه کیسه وي. باید وای خو راشد چې دا څومره موږ پوهېږو انجري نوې انجریانې ورته شروع شوي دي، او نه به غواړي چې نور هم دی انجرد سي او له ډیرو روانو میچونو او لګونو نه پاتې شي.
د افغانستان او نیوزیلند لوبډلې څنګه پرتله کوي د ټیسټ سیالۍ ولاړخه؟
بالکل، د افغانستان او نیوزیلند په ټیسټ لوبو کې خورا فرق ده، ډېر زیات فرق ده. نیوزیلند ډېر زیات ایکسپیرینس ټیم ده په ټیسټ کې، او د انتخاب معیارونه چې دي د ټیسټ لپاره به هم ځانګړي وي، او له یو ښه زبردست ټیم سره به راځي، او هغه لوبغاړي کوي چې 15 ورځې سیشن بای سیشن څنګه پلان کړي او څنګه مخکې لاړ شي. فرق خو بهوي، زمونږ لوبډله دا ډېره زیاته ځوانه ده، او مونږ سدا زمونږ به تقریبا د ټول ټیم یا د یو دوه کسانو علاوه اول ټیسټ میچ زمونږ دپاره به مشکلات ډېر وي.
آخري پوښتنه مې دا ده، ستاسې وړاندیز به څه وي چې افغانستان د یو کوربه لوبډلې په توګه د نیوزیلینډ د ماتولو لپاره باید څنګه کنډیشن جوړ کړي؟
بالکل، موږ خو اوس د کنډیشن سوچ چې کوو چې کله موږ راشد لرو، مجیب لرو په ټیم کې، بیا زیات موږ د سپیننګ کنډیشن غوره کوو. خو اوس هم لوبډله کې که په سپیننګ برخه باندې ډیر فکر کیږي، نو موږ باید چې دا سپیننګ او سپیننګ به واحد آپشن وي چې ټیسټ میچ زر ختم شي، مطلب اوږد لاړ نه سي. او که چېرته ټیسټ میچ چې دا اوږد لاړ، بیا موږ ته ډېر زیات نقصان ده. موږ ته پکار دي چې په سپیننګ باندې ډېر زیات د سپیننګ کنډیشن دپاره باید کار وکړو موږ او ټیم کې هم که څه راشد او مجیب نسته هم بیا هم کوشش دې وسي چې د سپیننګ برخه سې د ځوانو لوبغاړو نه په سپیننګ برخه باندې د انتخاب په برخه کې ډېر کار وسي.
پا ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
د لوبو له میدانه ونیزې سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو تر دې اونیز موږ خپرونه هم دومره وه، تر بیا مو په لویه لاس پارو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.